دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
سلامونه ستړي مشه تاسې زموږ غږ د ازادۍ راډیو نوري د اسمه حق پروګرام دی. زه فرید سیال پکې د تای روشان د تخنیکي چارو په سمبلخت ستاسې قرباني یو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادا کړی ده چې اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت ښه بشري حقونه رعایتېږي او په دې هېواد کې د بشري حقونو د رعایتولو لپاره ډېر اقدامات شوي دي چې څوک نشي کولی ورنه سرغړونه وکړي. نوموړي د الجزیرې ټلویزیوني شبکې سره په خپله تازه مرکه کې چې د طالبانو حکومت ویاند زبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ نوښته په خپل ټویټر خپره کړې ویلي چې په افغانستان کې خپل سري زندانونه نشته او د محکمې له پرېکړې پرته هیڅوک نه مجازات کیږي. امیر خان متقی دغه شان ادعا وکړه چې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او هیڅوک نشي کولی چې دوی ځان ته په نکاح او یا د میراث له حق څخه بې برخې کړي. نوموړي په دغه مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري حقونه له هر وخت څخه په ښه حالت کې دي. اوس په افغانستان کې څوک کوم کس نه حق نشي نیولی، بندیخانو ته یې نشي اچولی، پرته له محاکمو څوک فیصله نشي کولی، هر چا ته خپل حق رسیږي، هر څوک محفوظ دي. البته دا د امیر خان متقی خبرې وی او په د خبرو په برخه کې ویلي دي چې د دوی د امیر د فرمان په اساس باندې چاغې صدر کړي دي څوک د خزو حق نشي ځای کولای، خلک په زور خزي نشي پنيکا کولای، خزي نه څوک د میراث حق هم نشي اخیستلای. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ د زده کړو او کار د حق په ګډون له خپلو ډیرو نورو حقونو هم بې برخې شوي دي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. د ښځو د حقونو فعالانې وږمه سادات او روبینه همدرد سره په خبرونه کې دي. تاسې دواړه قدرمنې ستړي مشه په خیر راغلی. اغلی سادات که په پیل کې تاسې ته راشو، د ښاغلي متقی د خبرو یو برخه ما دلته یادونه یې وکړه، تاسې هم کېدای شي د دې خبرې اورېدلې وي. څومره د ښاغلي متقی دا خبرې په افغانستان کې د شته واقعیت سره ستاسې پان باندې سمون لري؟
په لومړي سر کې سلامونه تاسو او محترم اورېدونکو ته. زما په اند فکر کوم چې دغه څه چې طالبان وایي دغه ټول د بشري حقونو پر ضد دی. البته هغه حقونه چې دوی ښځو ته ورکړي دغه حقونه د دوی په نظر د ښځو حقونه دي. یعنی د یو ښځې حق د ستاسو په نظر یا د ټول دنیا په نظر سره دی ته دوی نه ګوري. د دوی په نظر څه حق چې دوی غواړي هغه حق صرف د واده کولو حق یا د مثلا د دوی دا حق چې هغوی په کور کې کینی دغه حق دی، مګر دا حق نه دی. ښځې د ازادي حق لري، په اجتماع کې د کار کولو حق لري. فکر وکړئ همدا اوس دوی په زرهاو ښځو یې بیکاره کړله. هغه ښځې چې د کور نانوار وو هغوی خپل هغه یتیم اولادونو ته د ډوډۍ پیدا کولو یوازنی کس و. نو کله چې دوی هغوی باندې ډوډۍ بندوي یا مثلا هغوی باندې کار بندوي، او بل دا چې شرعي حق چې د تعلیم دی هغه حق د ښځو د نجونو نه دوی اخیستی او هغه پرې بند کړي، نو کوم حق ته دوی بشري حق وایي؟ په دې زه پوه نه شم. نو اصلا هغه حقونه چې ښځو ته باید ورکړل شي د هغې حقونو نه تر بل هر وخت دوی تر پښو لاندې کړي هغه حقونه، او د ښځو لپاره اصلا د حق نه دی ورکړی په افغانستان.
اخلي سادات کدام راته وایي توپیرونه څه دي؟ ولې طالبان یوازې د ښځو د حقونو په برخه کې داسې فکر کوي چې د واده حق او د میراث حق د ښځې حق ده، او زده کړه یا کار کول لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې اوس زده کړې نشته، کار نشته، او دغه برخه کې اوس ښځې فعاله نه دي، د فرمانونو په اساس باندې ښځې په دغې برخه کې کاملا محرومې دي، ولې توپیر دلته د طالبانو او د نورې نړۍ د نظر ترمنس د بشري حقونو یا د ښځو د حقونو په برخه کې؟
متاسفانه دغه میراث حق او د واده کولو انتخاب او یا هم په د واده کولو په برخه کې هم دی هغه حقونه هم دی ورکړي. دوی دا څه چې وایي هغه عمل د دوی عمل نه دی. متاسفانه تاسو ګورئ چې په زرهاو نجونو په ډېر کم سن کې هم دا اوس هم واده کیږي، ځکه چې خلک د دې نه ډار لري چې داسې نه شي چې کوم طالب راشي او زما لور باندې دعوا وکړي. نو هلته یوازې دا نه دی چې مثلا کې یو جنۍ په بدو کې ورکول کیږي او یا هم ولور پہ اخستل کیږي، دغه ټول مسائل دي چې دوی پہ غور نه کوي. فقط په دغه باندې دوی غور کوي چې ویلا د نجونو واده کول د دوی حق دی. نو یا میراث اخستل د دوی حق دی. میراث کوم خزه ته تر اوسه پورې په افغانستان کې دغه میراث ورکړل شوی چې دوی دا وایي چې موږ د اقل دا حقونه هغوی ته ورکړي، او دا د هغوی حق دی. مخکې هم دوی ته ورکړل کېدو، اوس هم زه فکر نه کوم چې ورکړل شي. خو که دوی وایي چې موږ دغه حقونه هغوی ته ورکوو، نو دا یوازې دا د ښځو حق نه دي. د ښځې حق ازادي بیان دی، د ښځې حق د کار کولو حق دی، د ښځې حق شرعي حق دی، د تعلیم او تحصیل حق دی. نو کله چې تاسو د ټول حقونه د دوی نه اخلي، ترڅنګ دغه صرف جبه باندې چې تاسو وایي چې دا حق موږ ورته ورکو، په دې باندې دنیا کویږي، په دې باندې ټول خلک کویږي. که دوی هر څه دا دوی د دې اسمن خبره نه مانی، چې هم دا اوس دوی په قطر کې دغه خبرې کوي، نو په قطر کې دوی آیا په هغه مملکت کې هماغه دغه د خزه د هغه مملکت خزه ته دی ادا اقل یو ځل کتلی چې دلته په دې مملکت کې د دې خزه څه حقونه لري، او آیا هغه مملکت سره دی خپل سیالي برابر کړی چې دوی هلته دی او وایي چې موږ د خزه ټول حقونه هغوی ته ورکړل شوي ورکړي او د خزه حقونه خوندي دي په افغانستان کې.
استاس پان باندې طالب چارواکي ولې دغه ډول څرګندونې کوي سربېره پر دې چې تاسو یادونه وکړه کاغې هیواد کې چې دوی هم دا خبرې کوي هلته میرمن شته کار کوي، هغوی د کار کولو اجازه لري، بیا هم استاس پان باندې سربېره پر دې چې کېدای شي دوی په دې مسله باندې پوي وي چې هغه هیواد ته ځي هلته میرمنې د کار کولو اجازه لري، بیا هم دغه ډول څرګندونې کوي، دوی په څه نظر دي چې خلک په دغه مسایلو نه پوهیږي یا که دوی ډېر پوهیږي؟
دوی فکر کوي چې خلک به نه پوهیږي. دوی به فکر کوي چې خلک به نه پوهیږي، اما خلک پوهیږي. دوی په دې فکر کوي چې دوی ځان ته برات ورکړي په خبرو کې، ځان ته برات ورکړي په مطبوعاتو کې، دوی خبرې وکړي په مطبوعاتو کې، یو څوک ښځو ته چادري واغوندي او هغوی ته وایي تاسو غږ وکړئ چې موږ د دې حکومت ناراضي یاستو، مګر تاسو دنیا ته وګورئ، تاسو هغه ښځو ته وګورئ چې په زرهاو ښځو په پیسو وځي او ستاسو پر ضد شعارونه ورکوي، هغه ته تاسو دوی باید وګوري. مګر متاسفانه دوی هغې ته نه ګوري. د دوی فقط مقصد دا دی چې یعنی نړۍ دوی په رسمیت وپېژني. فقط دوی همدې ته په تمه ده چې نړۍ دوی په رسمیت وپېژني، مګر خوشبختانه چې تر اوسه پورې هیڅ کوم مملکت دوی په رسمیت نه دی پېژندلی او هیڅ کله به یې هم ونه پېژني. او تر په ټول مملکتونو کې تاسو چې ګورئ ښځې خپل د حقونو په خاطر ودرېږي، او هغوی په افغانستان کې هم چنان ښځې دي چې تظاهرات کوي، او که په بهر کې هم ښځې تظاهرات کوي، البته د افغانستان د ښځو په خاطر تظاهرات کوي، خپل غږونه جوړوي تر څو د هغوی حق او حقوق ورته شي. نو دنیا خو ګوري دا ټول دا هر څه ګوري چې فقط یو نفر یا یو ګروه یا یو ډله څه وایي، او پوره د دنیا خلک او د دنیا په ټول دنیا کې چې افغانان اوسیږي هغوی څه وایي. نو همدغه دي چې هغوی غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي، او حقیقت دا دی چې دا دوه کاله شو چې هغوی تر اوسه پورې په رسمیت پېژندل شوي نه دي. دا ټول همدغه دلیل دی چې څوک په دې باندې اعتماد نه لري.
په دې موضوع به وروسته هم خبرې وکړو چې د ښځو د حقونو ورکول او په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه او ښځو د کار اجازه څومره کولای شي د طالبانو پر رسمیت پیژندلو کې مهم وسي. اغلی روبینا هم درته هم ورزو، تاسو ستړي مشي په خیر اغلی. تاسو راته وایي د خغلی متقی د خبرې څومره ستاسو په باندې په افغانستان کې دایني واقعیت سره سمون لري، او آیا واقعا په افغانستان کې ښځې خپل ټول حقونه ترسیدلی؟ ستاسو په
سلامونه تاسو ټول قدمونه اوریدونکو ته مو
لکه څنګه چې تاسو توازی دا په افغانستان کې په خوا د خدو اکونه یو تعریف درلوده یا تعریف شوی وو، حتی د ټولو وګړو هغه اساسي اکونه تعریف شوی وو چې هغه څه په ملي اسنادو کې څه په بینالمللي تقنیني اسنادو کې ټول واضح وو خلکو ته، او هر چا په هغې باندې استناد کوه او د هغې په اساس باندې به خبرې کېدلې، بحثونه به کېدل او پریکړې به کېدلې. متاسفانه اوس چې هغه اسناد ټول نه منل کېږي یا ټول حتی زمونږ اساسي قانون د افغانستان چې اوس ملغی اعلان شوی دی، یو څوک په هغې باندې د هغې په استناد باندې کړنې نه ترسره کوي، په همدې اساس دی چې د ښځو اساسي حقونه تعریف نه لري. طالبان خود پخوانه مونږ ته معلومه ده چې دوی ښځه فقط یو انسان په توګه نه، بلکې د کورنۍ چاپېریال کې یو محدوده جنس په توګه پیژني، چې فقط هغه راولي او په کورنۍ چاپېریال کې چې نکاح وکړه، میراث واخلي، ماشومان راوړي، په دې سترګه ورته ګوري کلونه کلونه. همدغه د دوی البته د دوی خپل شاید ځینو یې چې تحصیل کړی باندې ملکونو کې، دا اوس د دوی خپله لورانې خویندې د کور نورې غړې تحصیل کوي، هغوی په دې باور نه دي. خو اوس د دغه سیاسي تعاملاتو په خاطر، د دغه سیاسي په همدغې نوم باندې دوی راغلي دي، مجبور دي ځینې چې باید همدغه پالیسي مخکې ویسي. په دې خاطر باندې دا کوم یو اساسي مکتب هم د دوی لپاره نه دی، کوم سیاسي فکر هم دقیقا نه دی، مګر دا کله کله وسیله شي، کله د سیاسي تعامل لپاره د دوی یو کړنه شي، یو باز شي، یو برات شي چې ځان ته یې ورکوي. نو اول باید یو څوک پیدا شي. متاسفانه د اسلامي ودونو کنفرانس هم موږ سره په دې اکله مرسته نه کوي چې د اسلام د نظر نه یا د شریعت پر اساس د ښځو حقونه تعریف کړي. د ښځو حقونه چې په هر اصل کې راولي،
خو اغلی هم درته لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، دوه درې ځلې د اسلامي هیوادونو سازمان چارواکي افغانستان ته لاړل، سفر یې وکړو، ترکیې نه ځینې اسلامي علما ورغلي وو. او مکو تاسو کې وګوره، په دغه دوه کلونو کې د نړۍ زیاتره هغه کسانو چې هغوی په دینی چارو کې ښه پوهیږي او عالمان د دې دین په طالبانو یې غږ کړی ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، ته د ټولو سره بیا هم طالبانو سره ولې دا نظر ده؟
د اسلامي ودونو کانفرنس دقیقا چې درې وارې یو اعلامیه، یو وارې افغانستان ته راغلل، دوه وارې اعلامیه صادره کړې ده، خو داسې مشخصه ناسته چې باید افغانستان د یو دغه غړي ودونو څخه وو. نن چې کله د داسې یو اساسي معذر سره مخ کېږي، زمونږ تمه او توقع دا وه چې دغه بحث ته ډېر جدي توجه وشي، پاملرنه وشي، وخت ورباندې خپل ځای کړه، ځکه چې دا یو داسې مزل دی افغانستان کې چې د افغانستان راتلونکي پورې اړه لري. نن کوم نجونې نشي کولای چې ښوونځي ته لاړ شي، دوی بې تعلیمه پاتې شي، بې سواده پاتې شي، دا زمونږ د هېواد راتلونکی سخت متضرره کولای شي. تاسو وګورئ په نوره نړۍ کې اوس نجونې او د نر او د نارینه او ښځینه بحث اصلا شتون نه لري، ټول په دې هڅه کې دي چې ځان یو ځای ته ورسوي، خپل هېواد ته. اصلا د سواد موضوع حل ده، هیڅوک په دې باندې بحث نه لري، مګر متاسفانه یوازینی هېواد د نړۍ په کچه افغانستان دی چې په هغې کې نیم نفوذ چې ښځینه دي د کار نه محرومې دي، د ښوونځي ته تګ نه او تحصیل نه محرومې دي. دوی ډېر زیات نور محدودیتونو سره مخ دي، حتی دا ګونګسی دا فکر هم زموږ سره شته د یو افغانې ښځې په توګه چې که چېرته طالبان یا کومه ډله د نړۍ سره سیاسي تعامل کې بریالي شي یا مثلا په رسمیت وپېژندل شي، شاید دا محدودیتونه نور هم ډېر شي. نه پوهېږم چې نور به دوی خو یې بله اجنډا تر د وخت نه چې راغلي دي. موږ متوجه یو چې د افغانستان هغه اساسي ستونزه چې دي چې ټول وګړي د فقر سره مخ دي، بشري بحران سره مخ دي، کار زمينه چاته برابره نه ده، ځوانان په تیښته دي، دا ټول ستونزې یو خوا پاتې دي. ټول ورځ یو نوی محدودیت د یو نوی فرمان سره نړۍ ته وړاندې کیږي. یعنی څه؟ دلته نوره موضوع نشته، بله اجنډا نشته، فقط اجنډا د دوی ښځه ده. د دوی اجنډا فقط په ښځو باندې د محدودیتونو وضع کول دي، او نړۍ هم هغه څه چې باید د دوی په برابر کې وکړه، متاسفانه عمره په شدت سره اقدامات نه دي شوي.
نننه کور ودان ژوندې اوسې. اغلی همدرد تاسو ته به بیرته راوګرځو. اغلی سادات تاسو ته راځم. خلی هم در اشاره وکړه د اسلامي همکارۍ او سازمان ته چې دوی لامی ورکړي د افغانستان په اړه هلته هیئت للی و. په ټوله کې څومره توقع باید افغانان له نړیوالو وکړي په دغې برخه کې، په ځانګړي ډول د نجونو د حقونو، د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په برخه کې؟ ستاسې په اند باندې دا موضوع خپله په افغانستان کې خلک حل کړي او که نه نړیوال ورسره ودرېږي؟
دا افغانستان خلق دا موضوعات حلولی شو، اغوی به همه غورز چه طالبان افغانستان تنین و تلنو دا ما غورز نه دا عرص حلول، مگر متاسفانه چه دا افغانان پلاس نده، دا افغانستان دا خلق پلاس نده.
خیلی سادت، یو مسئله چه تل پا افغانستان که مطرح دا و طالبان هم ورد تل اشاره کهی، هغوی وای چې بهرنیان هڅه کوي د ښځو د حقونو په نوم باندې، د نجونو د حقونو په نوم باندې موږ باندې غربي فرهنګ وتپي. فکر نه کوي چې دلته بیا مسؤلیت ډیر خپل افغانانو ته راجی کیږي چې هغوی خپل راپورته شي یا په ټوله کې د خپل حقونو خپل غوښتنه وکړي؟
البته هغوی هم خپل حقونه د پاره غږونه پورته کوي، مګر متاسفانه د هغوی غږونه خاموش کیږي. هغوی همیشه تاسو ګورئ کله چې تظاهرات کیږي په افغانستان کې، نو په تظاهراتو کې همیشه په خشونت ختمیږي د هغوی تظاهرات، ځکه چې هلته اصلا طالبان هغوی ته دا حق نه ورکوي چې هغوی غږ جیکړي. که غږ جیکړي یا هغوی بندي کوي یا هغوی ته ګواښ ورکوي او یا هم هغوی تختارونه ورکوي، نو فکر وکړئ چې د هغوی ټول فامیلونه هلته دي، د هغوی فامیلونه په خطر کې، هغوی نشي کولی خپل ټول فامیل په خطر کې واچوي. نو همدغه وجه ده چې کله چې هغوی غږ جیږي نو دوی د هغوی غږ خفه کوي. نو هغوی متاسفانه غږونه جیږي، مګر هغه څه چې باید ټول نړۍ دوی سره ودرېږي، نړۍ نه ودرېږي.
دغه دواړو وضعیتونو ته پکتو چې افغانان دننه په افغانستان کې په اسانه باندې نشي کولای دغه موضوع په اړه باندې خپل نظر څرګند کړي، او طالبان هم د یو بهرنی فرهنګ کله چې ورته څوک یادونه کوي، تاسو به د مجاهد څرګندونې لیدلې وي په دې اړه باندې، یا د نورو طالب چارواکو چې هغوی د نجونو د زده کړو مسله د افغانستان داخلي موضوع بولي او له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان داخلي مسله لکه مداخله و نکړي، په دغه ډول حالاتو کې دریم محلار څه ده؟
متاسفانه طالبان هیڅ کله په دې فکر نه کوي چې د ښځو حقونه اصلي حقونه او شرعي حقونه یې څه دي. هغوی حتی هغه د تعلیم او تحصیل حق چې د هغوی شرعي حق دی هغه هم هغوی ته نه ورکوي. نو هغوی ښځې زنداني کړي، کله چې هلته یوه طبقه زنداني شي، نو که دې کې نړۍ مداخله ونه کړي نو دا خو هېڅ امکان نه لري. دا هېڅ امکان نه لري چې د نړۍ مداخله نه وي په دې کې، چې نړۍ مداخله ونه کړي او دوی موږ سره ونه درېږي، نو ډېر مشکل دی چې دا نیمایي افغانستان یا نیمایي ټولنه د افغانستان ښځې جوړوي. نو دا نیمایي ټولنه چې په بند کې وي اته د نفس اخیستلو اجازه هم نه لري، او دوی هم وایي چې اصلا نړۍ دا حق نه لري چې زموږ په داخلي مسایلو کې لاسوهنه وکړي. نو دا د دوی داخلي مسایل نه دي، دا د انسانانو ژوند دی، دا د بشري حقونو د ښځو حقونه دي، د بشر حق دی. نو دې کې که دنیا مداخله ونه کړي نو څه فکر کوي چې دا خلک به د ولګې نه مړ شي، خلک به د مثلا بیکاري نه د هغوی ژوندونه څه کیږي؟ بل دا چې په کومو لارو باندې دي دوی، آیا نړۍ ته دا ګواښ دی که نه دی؟ که افغانستان کې ولګه ډېره شي نو فکر وکړي چې خلک ټول د دوی نه تروریستان جوړیږي، د دوی نه غله جوړیږي، نو دوی نور مملکتونه څونه ګواښ دي؟ نو مملکتونه مجبور دي چې نور نړۍ مجبور دي چې په دې کې مداخله وکړي. که مداخله ونه کړي نو هغوی ته هم دا کېدای شي چې یو ګواښ وسی، او پاینده کې دغه بعد هغه لمنه ته هم ورسیږي.
مننه تاسو ته بیرته راوګرځم. اخلي همدر تاسو مخ کې اشاره وکړه چې پرنجونو او پرخوز محدودیتونه وځ کولو په اړه کوم ځینی طالب چارواکو په دې د تعلیم درځښت باندې پویږي او تاسو ته ونه وکړه چې د دوی ځینی اولادونه خويندې لورانه په هر زده کړې هم کوي. تاسو په ان باندې دغه نظر چې دوی پنجونو باندې پر تعلیم یو د خزو پر کاري بندیز لګولای اصلا لکم زی سرچینه اخیستی ده او پا طوله که ولی تعلیم ده وسیلی با توگه بانده در رسمیت پیجندلو لپاره و کارول شی؟
اولا خو منگو تاستا معلومه ده چه پا افغانستان که متاسفانه یو حرکت چه اغای کامیابی دلیشی اغای ده شریعت نوم ده چه کلونه کلونه منگو پانده نوم بانده یعنی مختلفی دلی قدرت ترسیدلی دی ځکه چې د یو شی په برابر کې چې خلک نه ودریږي یا تضاد نه ښایي هغه د شریعت نوم دی او دغه کومدل هم د شریعت په نوم راغلی ده اوس غواړي چې خپل هماغه شرعي اصول چې دوی په خپل ذهن کې خلکو ته رسم کړي او د دې تر شا البته نور مسایل دی هغه اوس هم دوی ورباندې مجبور دي چې پابنده پات شي چې هغې کې هم د نجونو د مکتب او د تحصیل مسله ده. یوه لویه نیوکه چې دوی پخوا په جمهوریت باندې کوله او په نورو مثلا حکومتونو باندې دغه زمونږ ټول ملایان په ټوله کې چې کوي هغه ازادي ده د غرب نه مثلا دوی متاسفانه هر څه چې د ښځو هغه اساسي حقونه دي هغه غربي حقونه ګني او غربي نوم ورته ورکوي او ورکړی دی په دې باندې ډېر بحثونه دوی کړي پخوا اوس یو رقم ځان مجبوره احساسوي چې باید هماغه خپله بحثونه دفاع وکړه او په خپلو وعدو او په خپلو خبرو او نیوکو باندې دوی پابنده پاتې شي چې هغه د ښځو د حقونو مسله ده. او بل دا چې ما مخکې هم وویل چې دوی یو تعدادې مثلا خپله د اوس فامیلونه یې خپل لورانې تحصیل کوي په بهرنیو هیوادونو کې او تاسو ته معلومه دي چې هېڅ یواد د نړۍ په سطح باندې نشته چې هغې کې د یو داسې پانتونونه یي چې فقط د نجونې په تورو نقابونو کې هلته ځي او بېرته د ونه راځي او هلکان د نه یو ویلي او فقط شرعي درسونه دي. داسې یو پانتون زه فکر نه کوم چې په نړۍ په هېڅ ځای کې دی ولو که هغه پانتون اسلامي هم وي په هماغې کې هم نجونې نارینه او ښځینه په یو ازاده فضا کې درس سره لولي او زده کړې کوي. نو د دوی په خپل منځ کې هم ډېر مخالفتونه دي. تاسو څو وارې ولیده چې خپله معصوم ستانکزی چې د دوی دغه مذاکره ټیم قوي غړی و هغې هم په دوو غږو که په خلقو یې غږ وکړه چې دا څه چې دوی وایي دا د دوی حق نه دی او تاسو هر څه چې خلک درته وایي باید وی نه منئ. خو متاسفانه خلک افغانستان خلک یو خو د جنګونو نه ستړي دي. بل دا چې جنګ هم که تاسو ته معلومه دی چې په بل رقم خدای خلکو سره نه کیږي او که ته جنګ ورسره کړې جنګ هم سرمایې ته ضرورت لري مصرف ته ضرورت لري دا خلک د بېګا ډوډۍ نه لري دوی په څه شي باندې مبارزه وکړه څه رقم مبارزه وکړه.
اغلې همدرد دلته یو پوښتنه راته راپیدا شوه په بخښنې سره چې مخکې لري چې تاسو نور توضیحات ورکړي د ښاغلې ستانکزي خبرو ته مو اشاره وکړه. فکر نه کوئ چې دا به خپل هم د طالبانو یو ډول پالیسي وي چې دوی وکولی شي له خونه پر پانتونونو پر خوانسی و بندیز و ذکری لبل طرف نه ځینی چارواکی دست درگندونه وکړي چې خلک د خپل طرف ته جذب کړي یا د خلکو په پلوی باندې خبري وکړي. فکر نه کوئ چې دا به د طالبان د پالیسی و برخوي؟
لکه څنګه چې د دوی د مینځ نه ګونګسای راپورته شوې د دوی تر مینځ هم متاسفانه دومره اتفاق نشته چې دوی د کینی او داسې یو طرحه دې جوړه کړه چې زه به مکتب نه پرېږدم ته ورشه دا نظر ورکړم. متاسفانه نه د دوی ترمنځ هم به اتفاقي اوچ تیر رسیدلی ده په یو نظر نه دي په یو انت نه دي کړنې یو د بل سره په تضاد کې دي. خو مجبوره دي چې هغه څوک چې مثلا یو څه صلاحیت د وجې نه ټیټه سطح کې دي هغه د لوړې سطحې تابع اوسي او د هغوی فرمان او خبره ومني. نه د دوی ترمنځ زما په اند البته شخصي نظر مې دا دی چې دوی په دې مسایل باندې سره توافق ته نه دي رسیدلي او د بلې خوانه د خلکو سیاسي اجمان هم سخت تر لري، ځکه چې کوم خلک چې ته دوی غواړي او د خلکو نظر غواړي خپل په سلو کې د منګو تاسو معلومه ده چې هغه د لږو پرتو سیمو نارینه باندې د خځو د تعلیم او د تحصیل ملاتړي، نو دوی داریږي خلکو ته هم مراجعه وکړي په سوله ییزه توګه د دوی ریفرندم یا هغه سیاسي اجماع نه جوړي او د بلې خوانه دوی جنگ هم ورسره ناممکنه دی. همدغه وازه د چپاتې د خلک میدان دی، یو امید چپاتې هغه بین ملي ټولنه ده چې خپل خلک متاسفانه په داسې یو استبدادي شدید حکومت کې هیڅ نشي کولای.
مننه کور ودان غلی همدرد. یو ریدونکی لرو دې ته ورځو. سلام، ستړي مشي.
وعلیکم السلام، خوشحال یم تاسو سلام وایم او د ملګرو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد بن لغمان.
مننه همدرد صاحب. کور ودان چې لغمان نه مړی کني ولید. همدرد صاحب، اساسه نظر د خغلی متقی په خبرو باندې اوریدوی ویل چې په افغانستان کې د میرمن ټول حقونه خوندې دي، نکاح ورسره څوک په زور نشي کولای، د میراث حق نشي خوړلای. اساسه نظر څه ده؟
دا خبر خو صدق کړي دا خو امکان لري چې کارن صحیح خو دا نور کم کوک سی دی لکه تعلیم او د خزو کار دا هم ټول ناری خپل ویني کنه دا خوندې نه دي او نو ور کول سوی دي. خو زه دا وایم تا د سی پختنه وکړل دی ملمانی خور نه سي دا به طالبانو پالیسی کنه او یا مثال خبره خلق ولې نه را پاسي دي کنه تا د سی پختنه وکړل. نو زه دغه پښتنه کې زه دغه نه وایم چې خلکو خلاولې ورځ نه غږ جی کړه دا او صرف داسې نه دي راوتي خو پوهېږي خلک کمنګ له دې نه زیات راوځو یا هغه وکړو بیا به هماغه پخوانی حالاتو ته لاړ شو. هغه کور په کور جنګونه او ګډوډي ګانې اوس لږ نسبي امنیت راغلی ده. خلک همدغه د دې ډېر تږي ول او نه غواړي خلک کنه له جنګ نه ستړي دي نور او په دې کې خو ګوره خورې دغه تلس میاشتې که دوهویشت میاشتې چې په دوحه کې دی صحیح ده افغان پلاوي سره خو خلک نه کېناستل طالبان که قلم کېناستل غم دي دروغ ورسره کېناستل د زړه خبرې ورسره نه کولې د دې ورورولۍ خو نړیوالو سره خبرې ډېرې کلکې روانې وي. نړیوالو ترجمانی کوله خلیلزاد د همدې حکومت په خوله باندې د جمهوریت والا په خوله باندې خلکو ته دا وادي ورکولې چې موږ به تړون کوو بې له شکه به تړون کوو خو په تړون کې به د ټولو خلکو د ښځو حقونه خوندي دا د سرتیرو حقونه به خوندي مثال خبرې ټول حقونه به د خلکو دا د شلو کلو لاسته راوړنې دا به خوندي پکې خو بدبختانه کنه چې صرف او صرف د دوی وطل پکې خوندي ول او نور پکې هیڅ شی هم خوندي پاتې نه شول او دوی که خلک را پاسیږي خلکو تم دا وایم خپل هم همدا اراده لرم چې که خلک را پاسیږي باید چې د امریکا په خلاف را پاسي. یو خوانه خلکو ته داسې خبرې کولې بل خوانه هماغه خپل ځان وخکړه هلکه ته خو په دې حالاتو کې بې تړونه هم وتی شوې ته خو مثال بیا به د افغانان پریښي ول چې هر شی سره کول هغې کې بیا ته نه ملامتې اوس خو تا په تړون کې خلکو ته تر پرونه تر آخري ورځې پورې همدا ویلې تاسو له خولې نه د تاسو د رادیو نه د ټولې میډیا نه به دا خبرې پاره زه به نشر کېدې شي وروره دې چا حق به نه پیمالېږي او دا د شلو کلو لاسته راوړنې به دا دا اوس تاسو سره عمل ته نږدې اوسېږي دا سیاستمداران ښځې او نر دغې به ټولو دا خبره کوله چې بس صحیح ده تړون روان ده او تړون خبرې په سوله به کېږي او دا به کېږي خو د هر چا حق به پکې خوندي نه وي. نو اوس ته ووایه چې پړه څوک دي افغانان خو نور سړي دي اوس بیا که ته همداسې وتلې خو ما درته وویلې چې ته خو دې تړونه متی شو یاسم باګرام د سره له تړونه د شپې پرېښی او مثال هېچ چا ته د م نه وویلې همدغسې به د ټول ځای نه تر کړي ول کېدی شي
همدرد صاحب پوښتنه همدغې برخه کې مطرح کړو چې امریکا یو بل هېواد و افغانستان ته راغلی و خپلو ګټو پسې خپلې ګټې خوندي وي او کله چې هغه ګټې پوره شوې او وتلو یا لا وویستل شو یا هره مسله شوه خو پاتې شوه افغانان چې د امنیت تږي دي. ستاسو په ان باندې همدغه افغانان چې د امنیت تږي دي که چېرته یې په کور کې لورګانې بې سواده پاتې شي فکر نه کوئ چې د دې تاوان به بیا د نامنۍ نه ډېر لوړ وي؟
لا هغه نامنۍ نه به لوړ نه وي لکه دا څنګه چې بس صرف یو څو انګریزان دلته پراته ول او نور وزل کېدل افغانان خپلو منځو کې ته اوس حساب دغه ته وکړه چې جنګ د امریکا او او قبضه هغه کړې وه او څومره تلفات هغې ټول څلېرویشت سوه نفره له لاسه ورکړي او موږ دوه درې لکه نفر له لاسه ورکړي. نو دا دې ته ته اوس ورته ګوره نو غوږ ګټه او سر بیله دسه خو نه
فکر نه کوئ چې دغه
جګړه
همدر څه فکر نه کوئ دغه دواړه خواوه افغانان چې یو بل سره جګړه کوله دا د ناپوهۍ نه یا د علم د نشتون نه داسې وو؟
دا خور خود جهاد نو ورپور یو شکر دا شاگا جهاد ختم سو دا دا شکر با پول افغانان خیم او زخ بقلم دا حکم خدا سیا جهاد دا منگ پا ملک ختم سو جهاد نا ختمی دا دا نجیب پا وقت کم جهاد روا او یه اس نا روسیا او نا امریکانه او زد دا قویم سی دا دا جهاد نوم دلتا وست ختم سوی دا او وست امریکا بشار راوڑی و کنی راوڑی و وست حکمت خپلا اسلامی امارت طالبان سر دا وست نو دی واکمن دی وست دی خپلا خواقه دا زکل پا ولس رحم را گیا و دی سیاست نه دا خبره وش کېدله اوس خو دویم سیاست پورې تاسو خپله دا چغې نه وهئ چې وروره امریکا او طالبان وایي چې امریکا دا په موږ باندې خپل هغه تپي قانون په موږ تپي که نه نو دغه خبرې کلمې نه ووتلې امکان ستاسې بیا هغه اوسي مکتبونه هم چالان شي ښځو ته کار هم ورشي اوس خو ته ښه پوهېږې نو دوی خو وروره جنګونه سره کړي دي روس ته خو هماغه اختلاف دی دوی تر منځ ولس ته خو ولس ته ووایه چې هغه په خبرې به روانې وي درې ورځې وربند به ولس غوښته آیا چا ورکو نه ورکو ولس ته بېخي نه چا پام کړی نه ولس سره طالب خو په دې ملامت نه ده یو وعده دې طالب وښي څوک دې ثبوت کړي چې طالب له ولس سره کړي شي که زه واک ته ورسېدلم زه به دا وکړم طالب خو طالب دا هماغه پټ خبرې وي هلته هماغې سره روانې وي موږ ته خو سره چې وعدې کړي جمهوریت والا کړي دي دوی بادارانو کړي دي او په دوی د خلکو اطمینان زه دغه وایم چې دا اوس خلک دوی پسې ولې خفه دي څوک ورپسې وتښتي څوک د یارو پسې ونه ختل څوک په اسلام آباد کې پراته دي څوک ولا قدر سره دین او زیاته بیمانی به نور چیت گئی چې په میلیونونو خلک یې په ډاک پرېښودل او تېنه هغه خپل پلویان حساب کړه هماغه هم په میلیونونو ول هغه سره په ښه خوشحاله ول ورسره ول که نه خو دا زه په دغه خلکو غږ کوم هسې خیر ده لاغې نه بخنه یي له اسلام نه پناه وړې کوپر ته مثال له مسلمان نه پناه وړې کافر ته او کافر دې ښه لیدلی وي چې دغسې په لار کښې پرېښی خپل ټول کارونه یې په موږ وکړل په هر جنګ کښې به مخکې وه دوی به ورپسې ول شا ته به هم تېر کسان ول نو تا خو دې تیارو ګوره اردو بمبار کړې سو ځله موږ څه وایي که دا طالبان ورته ویلې چې بمبارې کړه ګوره جنرال رازق کښې ویشته سکاټ میلر هم ولاړو او هغه هم ولاړو او د رازق او هغه و مجاهد نو مجاهد اوس
جهاد
خو خبرې پټ
همدر صاحب پوښتنه م همدلته ده چې په تېر کې که جمهوریت ته وګورو افغان افغان وژلو که طالب هم وه افغان وه که اردو کښې هم وه افغان وه دواړه طرف ته افغانان وه او بهرنیان یوازې دلته یې حضور درلوده اوس پوښتنه دا ده زما که چېرته زده کړه نه وي تعلیم نه وي او امنیت وي ستاسې په اند باندې افغانان په افغانستان کښې امنیت ته اولیت ورکوي که د نجونو زده کړو ته
د نجونو زده کړې خورې که نه د هغه هم لږ جر سو بښنه غواړم خو د نجونو زده کړه که نه ټول ولس دې هېڅ ناشونی ده او د دوی حکومت رسمیت پېژندلی هم ناشونی ده دا هم زه در وایم چې دا د ښځو تعلیم هغه نه کړي که نه ګمان نه کوم که یو ملک هم په رسمیت وپېژني او یا به داسې وي که نه چې دوی به هم بېخي افغانستان ته توجه نه کوي او نه به رسمیت د دوی په کار یې د دوی خپله باچایي روانه ده او کېدای شي دوی دا خبره هم زړه کښې نیولې چې موږ رسمیت څه کوو موږ خو له غرو نه راغلو ځنګلو نه مثال ولږ یو تن دی اوس خو هغه ډوډۍ خو را رسېږي چوکۍ خو را سره ده مثال رسمیت اخر به خلک مجبور نو دوی خو داسې خلک نه دي زه دغه وایم چې دوی داسې په سیاست کښې په سیاسي تړون یې ورسره کوو باید دوی ورته د نړیوال سیاست هغه هغه شاخونه ښودلي ول چې وروره دغه 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 کارونه دي یا کوی څه که نه بیا کې د بیا مثال له خبرې تا ولیدل چې په تیارو کښې ختل چا ورته څه نه ویلې خو د ولس حق تروسه پورې چا نه ده ورکړی خو څه ته یې اورېدلی نه اورېدلی نه ده ګوره دا مرستې اوس کمې دي په نهرو خلکو باندې آیا نهرو خلکو دې طالبانو ته ویلي چې دا د ښځو کارونه بند کوي دا ښځې له موسسو لرې کوي نهر خلک خو خبر نه دي ولاته د باچا نوم ور دي صرف غم یې ولس ته راوتی خوشحالي ګانې
مننه همدرد صاحب. همدرد صاحب موږ ستاسو پیغام واخیست. کور مو ودان، ژوندی اوسئ. اغلی سادات تاسو ته راځم. همدرد صاحب، یوازې دغه د جمهوریت ځینې نیمګړتیاو او تېروتنو ته اشاره وکړه چې هغوی ولس په ډاګ پرېښودلو او وسره په څنګ کې دې موضوع ته هم اشاره وکړه. کومې وعدې چې جمهوریت کړې وي د هغې په څېر خو طالبانو نه دي کړي ولس سره. ستاسې په ان باندې اوس مهال کې دغه ستونزې چې په ولس راغلي دي، مسؤلیت یې څومره تېر جمهوریت ته ورګرځي؟
متاسفانه مخکې هم مشکلات موږ درلودل، یعنی تر دې حده پورې نه وي. متاسفانه زمونږ کله چې افغانستان په دغه حالت ورسېدو، نو دا اول ځل نه دی چې په دغه حالت رسېدلی. اول ځل نه دی چې دغه حکومتونه په دغه ډول تغییر کوي. نو دا یو ځل کله چې جهادیان راغلل، نو هغه وخت هم همدغسې د هغوی نظریات هم عین شان تلی لکه چې اوس د طالبان دي. نو کله چې بیا دوهم ځل طالبان راغلی، خوشبختانه چې دغه جهادیان هغه مملکتونو ته لاړل چې د هغې ځینه دوی زده کړې وکړلې، دوی نړۍ وکتلو، دوی جهان یې وکتلو، ویې لیدل چې په دنیا کې څه کېږي او د دنیا نه یې زده کړې وکړلې. بیرته کله چې د طالبانو اول ځل حکومت پای ته ورسېدو، یا بیرته هغوی د جهادیان دغه حکومت ونیول، نو دوی کله چې راغلل نو ډېر تغییرات سره دننه شو افغانستان ته. ولې متاسفانه دې ځل کې په داسې ډول طالبان ننوتل افغانستان ته چې اصلا نور لارې پرې نه ښودل حکومت ته، او حکومت هم متاسفانه په خپلو کې هم اتفاق نه لرل. نو هماغه بې اتفاقیانې وې چې هر یو خپل لار ونیول او ولسه یوازې پریښودل، او ولسه فکر وکړي چې په ځنګل کې کله چې ولسه یوازې پریښودل شي، نو هر څوک چې راشي کولای شي په دوی حمله وکړي. نو همدغه و چې میدان خالی شو. کله چې میدان خالی شو، نو طالبان هم د دې موقع نه استفاده وکړل او افغانستان
د همدرد صاحب درد دا و چې جمهوریت هم یوازې پریښی دي، او اوس مهال چې طالبان که پر ښځو باندې بندیزونه وضع کوي، په مقابل کې عام ولس ده که هغه ښځینه دي که نارینه دي زیانمن کېږي، مرستو ته اشاره وکړه. هغه کسان چې اوس ډوډۍ نه لري، هغه په دې نه ده خبر چې طالب پر ښځې محدودیت وضع کړی دی، او د دې محدودیت په وجه د شدانن وږی دی. دغه ډول حالت ته په کتو باندې چې حکومتونه راځي بدلیږي، خو زیانمن ولس ده، ولس ته څه پکار دي تر څو چې ولس راویښ شي، تر که دغه حکومتونه بدلیږي دوی قرباني نه شي د بدلونونو؟
متاسفانه همیشه حق اخیستل کېږي، ورکړل کېږي نه. نو په همدې آن باندې که دوی په خپله پانسېږي او په خپله ټول ولس یو لاس نه شي او د دوی د طالبانو په مقابل کې پانسېږي، نو متاسفانه هیڅ هم نه کېږي. هیڅ هم نه کېږي. دوی هر څه ته اولویتونو ته باید فکر وکړي، قرباني به ورکړي. دا واضح خبره ده چې بې د قرباني نه په افغانستان کې هیڅ کله د چا حق نه دی ورکړل شوی.
نو قرباني ولس هر وخت په دغه برخه کې قرباني ورکړم. دا اوس هم در څه یادونه وکړه چې هاته خلک ډوډۍ نه لري او په دې نه پوهیږي چې ولې
اصلا په دې عامه پوهاوی نه لري. د افغانستان خلکو ته عامه پوهاوی په برخه کې ډېر یعنی ضعیف دی. د اول نه عامه پوهاوی برخه کې هغه کسان چې کار هم کولو نو ډېر ضعیف کار یې کوو. همدغه دی چې اصلا د افغانستان خلک اصلا خپل حقونو نه خبر هم نه دي چې د هغوی حق څه شی دی، د هغوی حق څه دي. نو په همدې خاطر هغوی نه ودرېږي. هغوی فکر کوي چې ژوند همدا دی، او ډېر وخت تاسو فکر وکړئ چې هغوی مجبورېږي چې خپل اولاد خرڅ کړي. نو کله چې انسان خپل اولاد خرڅ کړي، آیا هغه د اولاد د خرڅولو نه د حکومت مقابل کې ودرېدل یعنی غټه خبره نه ده؟ نو په همدې خاطر زه هم په همدې اندې ما چې تر څو چې افغانستان خلک په خپله ونه درېږي، په خپله خپل د حق نه دفاع ونکړي، متاسفانه چې نور کسان دوی ته هیڅ هم نشي کولای. نو دوی باید په خپل ودیږي، په خپل د حقونو نه دفاع وکړي او نړۍ باندې غږ وکړي چې نړۍ هم هغوی سره حمله شي. نو په دغه طریقه باندې دوی کولای شي خپل حقونه ترلاسه کړي او هغه حق چې د دوی شرعي حق دی
مننه کور ودان. اغلی همدرد تاسې ته راځم. تاسې د همدرد صاحب خبرې واورېدلې ټولې، تاسې راته ووایئ د دې لپاره چې ولس راویښ شي، ولس خپل حقونه ترلاسه کړي، د حکومتونو د بدلونونو قربانیان نه شي، څه کول ورته پکار دی؟
زه برعکس بل ډول فکر کوم او هغه دا چې د خپل ورور سره موافقه یم چې دوی ډېر ښه نظریات ورکړل. اول خو واقعا چې جمهوریت افغانستان د خلکو سره جفا وکړه، خو دغه جفا د جمهوریت نه هم ډېر د هغه کسانو د خوا وه چې د هغه هېوادونو د خوا وه، د هغه قدرتونو د خوا وه چې په افغانستان کې سیاسي منافع لري او همیشه د خپلو سیاسي منافعو د حفظ لپاره یا د ساتنې لپاره دوی افغانستان کې لاسوهنې کوي. سیاست کې عملا هغه دغه امریکا مثلا تاسو ولیده چې په دوحه کې فقط یو خبرې سره چې زه د خپل ورور همدرد صاحب دغه خبرې سره موافقه نه یم چې دوی ویل طالبانو وعده نه ده کړې. په دوحه کې طالبانو هم دا وعده کړې وه چې که دا وار دوی قدرت کې، هغه وخت خو د سهم موضوع وه، که چېرته دوی سهم ومومي نو دوی به هېڅکله هغه محدودیتونه چې پخوا په ښځو باندې مخصوص وضه وو دا به نه تکرارېږي. دوی هم ځینې وعدې کړې وې خو متاسفانه اوس په خپل هغه وعدو باندې دوی ولاړ نه دي یا ورته وفا نه کوي. او بل دا چې د جمهوریت په حساب د خلکو د راویښولو په ارتباط زه فکر کوم چې په افغانستان کې چې څومره بدلونونه راغلي دي د دې تر شا یو بهرنی قدرت و او هغه لامل شوی. پرته د ما مخکې هم اشاره وکړه چې هر جنگ مصرف ته ضرورت لري، پیسو ته ضرورت لري. د افغانستان خلک هېڅکله په خپله دومره نه دي پیسه در شوي چې هغوی بیا راپورته شي یو لوی اپوزیسیون جوړ کړه او هغه مسله تسلیتی جنگ مخې ته بیسي. خو هر کله چې کوم جنگ شوی که اولنی مقاومت په هغه اولنی دوره د طالبانو کې هم ملاتړي بهرنیانو او اوس خو اصلا داسې یو مقاومت نشته، نړۍ هم نور نه غواړي د افغانستان په دې جنګونو باندې تر هغو چې منافع یې حفظ شي پیسې مصرف کړه. نو چې کله پیسې مصرف نه نړیوال ونه غواړي افغانستان کې به بدلون تر هغې نه راځي که څومره خلک چغې ووایي. اوس خو تاسو ګورئ چې د بیان ازادي نشته او جنګ هم په پیسو کې، خلک هم استبدادي حکومت تر سلطې لاندې ژوند تېروي. نو څنګه دوی خپل غږ پورته کړه؟ په مسالمت امیزه توګه خو څو څو وارې سپینګیرو غږ پورته کړه، ملا امامانو خپل غږ پورته کړ، ویویل دا اوس متیولا ویسا چیرته دی؟ یو څوک کولای شي ووایي چې هغه ولې بندې دی؟ هغې خپل غږ پورته کړه، هماغه او د ولس غږ وکنه، هماغه یو مسالمت امیزه مبارزه وه. دغه ځوان دغه اوس لادرکه دی، هېڅوک دغې تر شا مثلا د اتخایي نه کوي یا د اتخایي یو څو محدوده ښځې کوي چې د هغو غږ هم څوک نه اوري. د خلکو مبارزه قربانۍ غواړي. بیا خلک څومره ځان قربانۍ که کلونه وشو چې عام وګړي قربانۍ کېږي، مګر قدرت کې بیا نور خلک مزې کوي په عام اصطلاح یې وایو. نو د خلکو نه زما په فکر توقع لږ ټیټه وسیخه ده. چا چې په افغانستان کې سیاسي بدلونونه راوړي دي هغوی باید بیا
که دغې موضوع باندې مې یو څه اشاره واچوم، دا اوس چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، هم خلکو پکې هیڅ رول نه درلوده. دا چې دوی واک ته راغله یا جمهوریت سقوط شو، هم خلکو یوازې دغه سیاسي حالات څارل. خو اوس په د یو افغان په کور کې چې نه د طالب پلوي و نه د جمهوریت پلوي و، یو انجلۍ بې سواده پاتې کېږي، د دغه ډول حالت مخنیوی کېدای شي؟
دقیقا اصلي ستونزه هم دا ده، اساسي ستونزه هم دا ده چې د یو چا چې اصلا په هیڅ طرف کې نه و، هغه یو عام او بې طرفه وګړی دی، نن بیا قرباني دی. دا پخپله یو ډول قرباني ده چې هغه غواړي لورې ښوونځي ته لاړه شي، مګر خلک یې نه پرېږدي او دا زمینه ورته مساعده نه ده. دا قرباني دی، دا کس د دې حق نقص دی. وخت چې حق نقص شو دا قرباني دی. او په همدغه باندې ټول ستونزه په همدې مسله باندې راتاویږي. د دوی خپل ماشومان خو په خارج کې زده کړې کوي، لکه پخوا مونږ ولیدل چې د جهادي رهبرانو چې به ویل په افغانستان کې د دانی دانی څن محدودیتونه د اول وار نه دی چې افغانستان خلک ورسره مخ کیږي، مګر روسته ولید چې ماشاءالله د دې خپل لورانې ځمن په څومره آزاد محیطونو کې را لوی شوی او څخه تاسو نه لرل، یعنی دا فقط د افغانستان په خلکو باندې دا وضعیت دی، د دې په کورنۍ یو هیڅکله نه دی څومره هم ده. او دا چې تاسو توقع لرئ چې د افغانستان خلک دی خپل یو کار وکړي، افغانستان خلکو په خپله دا وضعیت په ځان نه دی راوړی او نه په دې کې شامل و. هغه چا چې دا وضعیت راوړی هغه هیوادونه باید بیا کینی دغه ستونزه حل کړه. جمهوریت هم ونړید، جمهوریت په خپله ځان رنګ نه کړ بلکې ونړول شو. وخت چې ونړول شو په دې کې د چا چې لاسونه و هغه اوس موږ ته باید ځواب ووسي، موږ ته باید ځواب راکړه چې ولې او د دې پلان څه شی دی، وادي حل لاره د دوی د خوانه څه شی دی. خو متاسفانه دوی هم په بحثونو کې دي، د پردې تر شا ډېرې خبرې دي، هر څوک هر څه غواړي وکړي خو خپل مسلحتونه یې باید پکې خپل منافع باید حفظ وسي. افغانستان د بهرنۍ او د سیاستونو په ډګر بدل شوی دی او هر کله چې دوی منافع وغواړي دا طالبان بلکه په خوا دور څلوریش ساتونو کې یو څوک نه ګوري و به نه ګوري، خو اوس د دوی خپل منافع دلته تامین دي او تر څو چې د دوی منافع تامین د افغانستان خلکو په کیسه کې هیڅوک نه وي او نه چاته مهم دي.
مننه کور وطن غلی همدرد ژوندۍ اوسې غلی سادات تاسې تر اعظم کتا سره ته وای د افغان ولس درد په دغه ډول شرایطو کې څنګه دوا کېدی شي؟
متاسفانه د افغان ولس درد په دې وخت کې تر څو چې هغه مملکتونه چې د هغوی منافع په افغانستان کې دي هغوی د دوی درد دوا نه کړي نو متاسفانه د دوی درد نه دوا کېږي او د هغوی یو درد نه دی. په هر حکومت چې بدلېږي بیشترین ضربه چې ګوري ښځې دي افغانستان کې عام وګړي دي چې بشترین ضربه ګوري وي، نو همیشه د هغوی حقونه تر پښو لاندې کیږي، همیشه د افغان وګړو یا د افغان ولس هغه اولویتونه چې د ژوند د یاغه ترې نه اخیستل کیږي، هغه بشري حقونه چې د هغوی حق دی، شرعي حقونه چې د هغوی حق دی، هغه حقونه د هغوی نه اخیستل کیږي. متاسفانه اوس هم د هغوی دا ټول حقونه تر پښو لاندې شوي او تر سوچ نه ونه درېږي او دنیا دې ته جدي توجه ونکړي، متاسفانه د دوی حقونه به پاندې حالت وي، د دوی حالت به پاندې حالت وي او تغییر به رانه شي. او یوازنۍ ډله چې کولای شي دغه حادثه ته تغییر ورکړي په دې وخت کې او په دې زمان کې هغه هم دغه حاکم ډله په افغانستان کې دي چې دې کولای شي تغیرات راوړي او دې کولای شي یو ډیر ښه حکومت مخکې ته ویسي کدي خلکو سره هم نظر وسی او د افغانستان د خلکو حقونه غوي ته ورکړي، مګر متاسفانه دې هغه حقونه د خلکو ته نه ورکړي او همدا دې چې افغانستان په رسمیت نه پیژندل کیږي. او کله چې افغانستان
کته هم تر ټولو لنډ جواب کړي غلي سادات، کچېری طالبان د خزو حقونه ورکړي او هغه څه چې پنړیوالو مایداتو کې یا پټوله کې پنړی کې د منلو وړ دي، هغه ټول وصول ومني او د خزو د حقونو په برخه کې نرم مختوخي، څومره د دې امکانات شته چې دوی د وګړو وخت لپاره حکومت وکړي او حکومت بریالی وي؟
تاسو ته معلومه ده چې افغانستان خلک همیشه د امنیت تږی دي، نو هغه همیشه امنیت غواړي. یو نسبي امنیت چې اوس راغلی دې ته خلک خوشحال دي، اما د بل طرف نه خلک ځپل کیږي، د بل طرف نه هغوی د هغوی حقونه تر پښو لاندې کیږي. که دوی دغه حقونه هم ورکړي او د دې تر څنګ امنیت هم تر اوسه پورې چې ساتلی دا هم وساتي، نو په دې باور اوسئ چې نړۍ ټول به د دوی طرفدار شي. افغانان چې په افغانستان کې دي او په بهر کې دي ټول به د دوی طرفدار شي، دوی به په رسمیت جندل شي او نړۍ به دې سره کومک وکړي تر څو افغانستان بیا ورغول شي او بیا افغانستان هغه حالت ته ورسیږي چې بیا افغانستان شي.
مننه کور ودان اخلي همدرد، ستاسو روستي خبري اورم که چیرې طالبان د افغان نجونو حقونه ورکړي د افغانستان آینده څنګه ویني؟
افغانستان 50 سلنه څنګه اتاغینام دیره به حل شي، ځکه چې اوس ډیر خلک په دې باندې د حکومت ترمن چې کومه د حکومت او د وګړو ترمن چې کومه وطن رامنځته شوی یا فاصله هغه به یو څه د منځه لاړه شي او خلک به امیدوار شي چې دغه نورې ستونزې به هم ورځ په ورځ اګر چې د ښځو د تعلیم تر څنګ ډېرې نورې ستونزې دي لکه بیکاري لکه د خلکو ته د کار زمینې نشتون او ټیټ اقتصاد او نورې ستونزې هم شته خو که چېرته ښځې خپل اساسي حقونو ته ورسېږي اوس وګورئ بښنه غواړم په دغه وروستیو کې تاسو ولیدل چې ښځینه او چې کومې رایشګګانې بندولې څومره د فشار رواني فشار لاندې شوې نورې ښځې ورسره دا دوی خپل د دوی تر شا د دوی کورنۍ وي چې همدغه دوی ته یو عایداتي منبع وه چې خپله کورنۍ به یې ورباندې تمویلوله یعنی په هر محدودیت چې طالبانو وضع کړی د ښځو تر څنګ د ښځو کورنۍ یې ځپلې دي د ښځو کورنیو ته یې مالي او نورې ستونزې جوړې کړې دي نو دغه ستونزو په هوارولو کې که دوی خپله لاس مثلا پیل وکړي یا حل لارې ورته پیدا کړي د محدودیتونه لرې کړي واضح خبره ده چې د افغانې ټولنې باید ډېری ستونزې حل وي او په دې توګه چې د ښځو د خلکو نارضایتي ټیټه شي وطن منځ نه لاړ شي خلکو ته زمینه مساعده شي چې خپل نظریات شریک کړي خپلې غوښتنې ورو ورو به اصلاحات راشي او خلک به هم آرامه وي بالاخره به لکه نورې ټولنو پرمختګ ته لاړ شي اوس موږ په ډېرې ابتدایي او ډېر اساسي مسایل باندې اګر چې اساسي دي مګر ډېر ابتدایي دي په نوره نړۍ په نظر یا په نسبت چې هغه د تعلیم مسله ده په دې باندې اوس موږ په جنجال کې یو هیله لرم چې یو ورځ دغه ستونزې حل شي یو ورځ نه چې ډېرې زر حل شي ځکه نه غواړو چې 15 کاله چې زه قرباني وم په هغه هېواد کې او ما خپل تعلیم ته لاسرسی نه لرل او تر اوسه مې هغه درد او هغه وقفه جبران نه کړی شوه دا د دغه دور د نجونو ته بیا تکرار نشي او هر څومره زر چې دغه دروازې د ښوونځیو پرانستل شي ټول لاړ شي درسونو ته او ټول په یو آرامه او خوشحاله فضا کې ژوند وکړي سره دا یو ډېره مهمه مسله ده او ټول هیله لري دې ته
اخلي هم درد کچرته داسې ونه شي بیا آینده څنګه ویني لند را ته وای
واضح خبره ده منګه باندې تاریخ تکرار شوی دی منګه خپل هر یو ژوندۍ تاریخ یو ما ته را یاد دي چې دغه سه منتظر وو او بل اخره دغه حکومت ونړیده او بیا منګه خوندې ته لاړو تر اخره خو دغه خځې داسې نه پات کیږي دا نجونې خو تر اخره نه پات کیږي دا وړه مسله نه ده چې نجونې به تر اخره په کور پاتې بل اخره به یو حلاره پیدا کیږي نو اله ده چې دغه حلاره مسالمه تمیز اوسي په دې کې به د محکمې ډلې هم خیری ځکه افغانستان خلک نور جنگ نه غواړي غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي خو که چېرته دوی د افغانستان خلکو ته د خلکو په توګه وګوري اوس د دولت د حکومت هغه اساسي فلسفه دا نه ده چې تراشه څه د چې زړه دی هغه په خلکو تحمیل کړه د حکومت اساسي د دولت اساسي فلسفه چې کله رامنځته شو د وګړو او د حاکمې ډلې ترمنځ یو ټولنیز قرارداد دی هغه به خپلې غوښتنې وایي ته به هغې ته خدمات راکړي یا به هغه مني یا به ورته حل لارې پیدا کړي نو دا چې یکه تازه حکومت فقط استبدادي فرمانونه یې په هیڅ ځای ته نه رسیږي دا د دوی هم په یاد ولري موږ تاسو ته هم همدغه معلومه ده ټول خلک هم په دې پوهېږي چې که چېرته دې مسایلو ته حل لارې پیدا نه شي دا حل نه شي هماغه تیر تاریخ به بیا تکرار شي دوی به ډېر شي یو درې څلور پنځه کاله به کابله وړي دا حاکمه ډله او بیا به دوی بیا په هماغه سرنوشت دچار کېږي لکه مخکې دور کې چې دوی ورسره مخ شول
مدنه کور ودان له تاسو دواړو قدرمنو د ښځو د حقونو فعالانې وږمې سادات او روبینا همدرد نه چې په خبرونه کې مو سره ملتیا وکړه او تر دې دمه مو اسما سره د پروګرام مخته یوړ له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه تر بل پروګرام ښه چاري
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 400 22 11 24 201.
خانیما خانیما لارو نو باند لکم لکم خوب زلفو رخسارو نو باند لکم تا دکو خبره تا دکو خبره دیوالو نو باند لکم سات جانو منا بلاسو نو باند لکم
پښونځي کې دا ول سین سنولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې حالات ټول شي دي
لیا وړ حالات د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې تورات د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره معاینه کوي اما اصله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي